السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خپرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې د کانګو د تبې په اړه خبرې پکې شوې، پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. نن تاسو تکرار اوري دا چې د کانګو تبه څه ډول تبه ده، له کومو څارویو نه انسان ته انتقالیږي، او په څه ډول. په دې اړه له متخصص ډاکټر سره په پروګرام کې خبرې شوې. هیله ده چې وای ورئ، خو کسار کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړې دي. یونما نن دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې د دغو پیښو پر مهال 300 نارینه او 80 ښځو ته بدني یا فزیکي سزاوې ورکول شوې دي. په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا په نوم د یونما په دغه راپور کې راغلي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دغه کسان له 150 تر 950 درو وهل شوي، او ځینو مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسیده. یونما ویلی چې دوی د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړې دي. په راپور کې راغلي لومړنۍ پیښه چې د قضایي مراحلو تر بشپړېدو وروسته ترسره شوې، په فرا کې د یو کس اعدام و، او دویمه هغه چې قضایي مراحل بشپړ نه وو، په بدخشان کې د یو نارینه او ښځې سنګسارول دي. یونما ویلي دغه سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه بهر شوي دي. یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون هم خپور کړی چې پکې ویل شوي حدود او قصاص نه یوازې مجازات، بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. د افغانستان او پاکستان چارواکو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کمیدو هوکړه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان متقی ترمنځ پرون یک شنبه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په وینا د هوکړې طرحه د سوداګرۍ پراختیا له ترهګرۍ سره مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوې. د هوکړې ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره اوس ډیره جنجالي شوې ده. په 13 فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې ناندریو له کبله څو ورځې بند وه. سلګونه افغانان په ظاهره د سفر د اسنادو د نه درلودو له کبله اوس د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د چارواکو دالی د کاتبه عام افغانانو ته د ویزو او تګ راتګ اوسنۍ ستونزې هواری کړي او کنه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو آزادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون یک شنبه د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې یې رسنیو او خبریالانو ته مالي امتیازات ټاکل کیږي. نای په یو خبر پانه کې د دغه طرحې هرکلای کړی، خو ټینګار کړی چې دغه امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. طالبان رسنیو ته د مالی امتیازاتو طرحه داسې مهال جوړوي چې د دوی پر حکومت تور دی چې آزادې رسنۍ محدود کړي، او یو شمیر خبریالان او فعالان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. روسیه پرون یک شنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ، او ادعا یې وکړه چې په بخمود کې یې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریجا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د اورپیخو خطرونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. او پرون یک شنبه هم د سودان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې ښکېلو لورو د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل. د سودان جګړې د اپریل په 15مه پیل شوې چې تر اوسه پکې د لک تر لګه 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې کندهار ولایت کې د کانګو طبي پیښې ډېرې شوې دي. د دغه ناروغي وایروس له حشراتو او څارویو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. ډبلیو ایچ او که څه هم ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغې ناروغۍ د مدیریت لپاره لسګونه روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00420212601. د مستقیم تماس شمیره ده 00420212601. موږ د پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دا پوښتنه کړې، کولی سئ هلته هم ځینې پوښتنې او تبصرې راته پرېږدئ. یو شمېر اورېدونکو له وړاندې نه هلته پوښتنې پرېښي دي او دغه راز کولی سئ چې موږ ته په خپرونه کې زنګ هم راووهئ. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب غالب، ستړي مشئ، راځئ له تاسو نه به واورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده، څنګه یې په ساده ټکو اورېدونکو ته ورپېژندلی شو؟
لودین صاحب محترم، اول تاسو او بیا د آزادی رادیو ټول اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت په جامو کې زموږ وطنوال پټ وي او روغ وي. مننه ډېره زیاته، ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده. مهمه موضوع په دې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هیوادوال د قربانیانو تتابیانی سي. قرباني د غټ اختر یو مهم رکن دی او عبادت دی، نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هیوادوال دغه ناروغي په هکله کافي معلومات ولري او وکولی شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال دغه ناروغۍ څخه په امن کې کی. ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په باره کې که زه دا ووایم چې دا نوې ناروغي نه ده، ډېر مودې راهیسې وجود لري. په انګلیسي کې ورته کریمیان کانګو هیموراجیک فیور وایي، یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایو، یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکې ناروغي هم ورته وایي، یا وینه ورکوونکې ناروغي هم ورته وایي. مختلف نومونو سره نومولی شو. د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې اوس دا د یوکرین یو خارو، هغه وخت کې د پخواني شوروي یوه برخه وه، اول ځل په 1946 کې هلته ولیدل شوه او بیا وروسته تقریبا 12 کاله وروسته په کانګو کې دا تشخیص شو او وپېژندل شو او بیا د هغه ته د کانګو نوم ورکړل شو. اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې دی هغه حیوانات دي، او بیا د حیواناتو څخه انسانان ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. مختلف ویروسي ناروغي، اکثره دغه ناروغي چې دي دته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وایو، په انګلیسي اصطلاح باندې یا د حیواناتو څخه انتقالیدونکي ناروغي وایو. دغه ویروس معمولا د حیواناتو په وجود باندې او د حیواناتو په وینه باندې تغذیه کیږي او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي د انسانانو ته انتقالیږي او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غو دي د اخته ناروغ کېدو باعث ګرځي. اکثره دغه ناروغي ډېر شدید سیر لري، بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وژل کېدو باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډېر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي وپېژندل شي، په وخت تشخیص شي او بیا تداوي ته اقدام وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب بیره مننه. تاسو که څه هم تاریخچه ډېره ښه واضح کړه چې اول د کریمیا په ټاپو کې پیدا شوه چې اوس د روسیې یوه برخه ده، پخوا د اوکراین برخه وه، له هغه نه مخکې د پخواني شوروي اتحاد، بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې. افغانستان ته څه وخت را داخل شو دغه ویروس؟ ډاکټر صاحب داسې لنډه تاریخچه ویلی سو چې افغانان څه وخت په دې تبه باندې اخته شول؟
لودین صاحب، که څه هم دا ناروغي ما لکه څنګه چې ما مخکې ویل نوې ناروغي نه ده، پخوانه موجوده وه، کسام او قوات دومره ډیر زیات په افغانستان کې نو خو وخت نا وخت پیخي دلته لیدل کېدلې، خصوصا د تیر شلو کالو کې دغه پیخي د کانګو ډیر زیات شوې دي، چون نفوس زیاتې دو سره او د مالداری برخې د روش سره اکثره بعضی مالونه یا بعضی حیوانات دی خارج نه را انتقال شوی دی، یا همداسې د یو ولایت نه بل ولایت ته، نو دې سره هم یو څه اندازه پورې د دې ناروغۍ وقار ډېر زیات شوی دی. نو په تیرو شلو کالو کې که څه هم پخوا هم دا موجود وي، کېدای شي مثال په هغه شکل باندې تشخیص شوي، کېدای شي نوي تشخیص شوي، خو پخوا موجود وي، خو په تیرو شلو کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه، او اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه وویل په کندهار، هرات، فراه، په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې دا هغه ډېر زیات انتقالېږي، دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم ګرم سیر ولایتونو کې دوه وقوعات ډېر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم دا وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان او تاسو ویل چې اصل قربانه د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشرې هم کنه پیګم حشرې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانه اصلي څاروي وي او کنه حشرې هم څه چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام لکه څنګه شتا سو ویل اکثره یدو هغه اساسي میزبان چې دی اولی میزبان هغه قربای هغه حیوانات دي، معمولا دا کورنی حیوانات غوا، پسونه، وزې، دا اولی هغه دی، بعضی مثال بعضی ملکو کې حتی په دې سوی او په نور موږکانو کې هم لیدل شوی دی، خو بیا دا الته اوسېږي هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دغه کنی په دری کې ورته کنه وایو موږ سپګې مرته ویل شو، دا حشرات چې دی دا انتقالي به انسانان ته، او د هغه حیواناتو د وینې څخه دا تغذیه کیږي دا حشرات، او بیا دا ویروس ځان سره اخلي او بیا چې د انسانانو ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه هم راته پوښتنې پریښي دي، دا پوښتنې به هم ځواب وو. یو اوریدونکي لمخ کې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی چې د دې اوریدونکي پوښتنه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله د چورغ جوړ بی حقیق خان احمد زیم له کابل څخه پوښتنه مې له محترم علما څخه دا ده چې کانګو ته بل هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لېږدېدای شي کنه له بعضو مشخصو حیوانات څخه، او بله پوښتنه مې دا ده له محترم علما څخه چې دا ناروغي د کومو کسانو د مرګ لامل ګرځي، یعنی کومو کسانو خطر د مرګ زیاته پکې مننه.
و سلامات اوسې احمد زای صاحب چې مقتدی پیغام پریخي وو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، هغه وو چې له کوم مشخصو حیواناتو یا څارویو نه انتقالېږي، او بل دا چې کوم کسان وای دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولای شي.
مننه لودین صاحب، لکه د رور چې څنګه وویل هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړه اکثره دغه د کورنی حیوانات یا هغه چې د مالداری لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات دغه میکروب باندې اخته کیږي، او بیا دو په وجود باندې موجود حشرې یا کنی یا سپګې دا د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې وویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او بعضې وخت کې حتی سوی او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي، کېدای شي دا په دې باندې اخته شي او دا د دې انتقال باعث وګرځي. او نور دې ورو ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه هغه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د دې ملوث حیوانات سره په تماس کې، کېدای شي هغه ډیر زیات په دې هغه باندې چانس دي ډیر زیات چې په دې میکروب باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکی چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کی، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود کته، ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپېتو څخه عمر زیاتی، دا خلک دي چې دو ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کی او شدت ډیر زیاتی.
بله ډاکټر صاحب سلامات اوسې. کور ودان، څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته شوی، آیا داسې لومړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوه شي یا حداقل نور کسان پوه شي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی وي؟ داسې ښکاره نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
منم لودیل صاحب، لکه معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړل چې دا یو ویروسي دی، ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده. نو معمولا ابتدایي اراز علائم دی ویروسي نور ویروسي ناروغي په شان په دې شک په دې اپام دی، همدا یو دلیل دی چې پیژندل یې لږ مشکلي. معمولا د ریزش په شکل باندې، د کسالت په شکل باندې، د ستړیا په شکل باندې، د عضلاتو د درد، ضربدواله، استفراغ، اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي، او بیا وروسته چې د نور اراز او علائم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په تماس کې چې هغه کانګو تبه تېره کړي او دته دا اراز او علائم پیدا شي، یا خو نه خاصه نږدې وخت کې داسې ځي ته سفر کړي چې هغه په هغه ساحه چې د کانګو مرض هلته شي ډیره زیاته، نو ضرور ده چې دا غسه خلک عاجل صحی مرکز ته مراجعه وکړي، او ترڅو چې په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلالات او بعدي مشکلاتو نه مخنیوی وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیره اعلانوم که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب ستا چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د واتس اپ شمیره ده 00420 112 شپږ څلوېښت صفر یو. د مستقیم تماس شمیره ده 00420 112 شپږ څلوېښت صفر یو. که چیرته تاسو نشئ کولی چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولی سي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی پوښتنې راته پریښي دي. نبی الله زابولي لیکلي وایي، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پوښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې تر منځ فرق وکړو؟ یا هماغه پوښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړله چې تاسو رڼا پې واچوله ډاکټر صاحب، داسې عمده نښې نښانې خو یې نشته؟ ښه ده چې هغه کسان چې تبې لري او ستاسو په باور له څارویو سره سروکار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، ښه ده چې یو چکر مراجعه وکړي او خپل معاینه وکړي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبې خو په اوړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل سي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا هم د نورو رو ډېره ښه زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله ده، ځکه د اعراض علائم یا نښې نښانې چې دي د نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي، او پیژندل یې لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چېرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر که چېرته دوته داسې اراض علائم پیدا کیږي، تبه ډیره لوړه تبه ورسره، مثال د نور عمومي اراض علائم چې ما نښې نښانې چې ما وویل، کساله، تبه، ځاندردي، اسهالات، ضربدواله، استفراغ، او ډیر مهمه خبر دا ده که چېرته خونریزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونریزي، د وریو خونریزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کېدل په غایته موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتک، نو که چېرته داسې خلکو ته اراض علائم پیدا کیږي، دفتن باید مشکوک شو دغه ناروغۍ ته، او عاجل باید صحي مرکز ته مراجعه وکړو تر څو هلته مشخص بعضي معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي، تر څو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت او سرازي چې واوریدونکو ته نوبت ورکوي، هڅه کوي چې د واتس اپ نه موږ سره اړیکه ونیسي. ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه، فکر کوم اړیکې پرې شوه. تخنیکي همکار اشاره کوي اسماعیل منګل راته لیکلي له خوست نه. ډاکټر صاحب، وای دغلته په خوست کې پروسه کالم د هوا په ګرمېدو ډیر څاروي په دې ناروغۍ اخته شول. سږ کال هم وای چې هوا تودېږي څاروي په دغو ناروغیو باندې اخته شوي دي، ډیر څاروي تلف کړي هم دي، خو وای چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پیښې نه دي لیدل شوي چې په دغه تبه دې اخته شوي وي. سارویو ته هم چې ډاکټر صاحب زموږ تاسو د ډیرو خلکو سروکار دی، ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي، څاروي له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي، خصوصا غواوي میږي وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي موادو یا وسیله هم وي چې یا شیدې خوري یا مثلا مستې خوري یا هم شیدې او مستې خرڅوي ځان ته په خواړه برابروي، څارویو ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي؟
لودین صاحب ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې ما وویل چې اکثرا دا میکروب د څارویو په وجود کې وینه کې موجود دي او د هغه د یو انتقالونکي په حیث رول لوبوي، اکثره اعراض هغو کې نښې نښانې نه لیدل کیږي، خو بیا هم که چېرته داسې کوم څاروي دو ویني چې هغه مشکل لري دو ته مریض معلوم شي، یا نو په هغه صورت کې چې دی کېدای شي ځایي وترنران سره دو مشوره وکړي. ښه خبره دا ده که چېرته دو داسې څاروي ویني چې هغه په یو نوه باندې یا یو ډول باندې دو ته مریض کاره شي، نو مهمه ده چې مثال دو حد اقل یو هفته نه تر دو هفتو پورې دغه څاروي تر حداقل 14 ورځو پورې دوه قرنطین کې تر څو ګوري کدو کې څه اراض علائم یا نښې نښانې د ناروغۍ پکې راڅرګندېږي، نو دا به یو نو د ناروغۍ د خپراوي لپاره یو مهم اقدام شي تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنطین کې او کچرته مثال په دې موده کې څاروي کې د ناروغۍ نښې نښانې ښکاره نشي بل لغې نه دوه کولی چې دا بازار ته یا د حلالي یا د قرباني لپاره دا عرضه کړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، یو اوریدونکو بیا هم هڅه کوي ور بشو غږ دی واور ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري که زما غږ دی ستاسو اړیکه وصل ده خبرې وکړي مهرباني.
نو دې څه ما غږ لري سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو باندې کوم تاسو نه علامه تاسو سلام
علیکم. وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ موضوع اوریدلې ده، څه وایي د کانګو ته
په اړه؟ اوه صاحب موضوع مې اوریدلې ده، مخکله دې چې زه خپل پښتنه وکم زاول د ساس راډیو ته پیشنهاد لرم. نو دین صاحب چې موږ ستاسو د ساس راډیو غانه راډیو چې موږ ستاسو د بل راډیو نه لرو سمې مریضې دي، نو زما پیشنهاد دا چې دغه د کانګو مریضې چې د خدای وانات اکثر پیدا کیږي، اول خو دغه پیشنهاد مې دا دی چې کدغه شي د اختر د لوی اختر ته شي ولس بیا پاتې شي، که بیا پر دغه کانګو باندې یو د کانګو پر مریضې باندې یو پروګرام جوړ کړي چې خلک آگاهي نه لري، نو شاید خلک اساس راډیو سره یو آگاهي پیدا کړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه زموږ مالونه چې دي د جوزجان د ولایت د ډېرو ولایتو دغه شي دي، دا زموږ د ولایتو مالونه چې دي وخت خلک د قربانۍ اخلي، دا د کوهستانات سره شوکي خلک اوس په کوهستان کې دي مالدار، دا د کوهستانات سره شبکي بیا پر خلکو خرڅوي. نو زما په نظر که دغه حیوانات یو ارمیانه شي او بیا خرڅي دا به ډېره ښه خبره وي. د ډاکټر صاحب سمې یو دې پوښتنې دي، اوله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب که چیرې یو پامیل یو نفر په کانګو اخته شي او په پامیل کې 12 نفر وي، نو خو ستاسو په نظر دا ساري ناروغي ده ټول هم پخته کېدلی شي؟ او پوښتنه مې دا ده چې دغه د کانګو مریضي په وروسته پاتې هیوادونو کې ډېره ده که په مخ پر ودې هیوادونو کې ډېره ده؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېره مننه، سلامات اوسې، وړاندیز مو هم د پام وړ وو. موږ اوس دا موضوع دې لپاره راپورته کړه پښتون صاحب چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودله، ویلي دي چې په کندهار کې پیښې زیاتې شوې دي. موږ هم همدې خبرې پلمې ته په کتو دا موضوع وټاکله، بې له شکه چې د لوی اختر په شپو ورځو کې چې اختر ته ورنږدې شو بیا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. مهمه موضوع ده، حتما به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنې له ولس سره شریکوي. بل اورېدونکی راخلو ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، جوړ تازه نبیولا زبلای دا وخله غزنه خبرې کوم.
ښا زبلای صاحب ستړي مشي، تاسو د فیسبوک پوښتنه مې هم مخکې مطرح کړم، مهرباني وکړئ اوس څه وایي؟
مننه کوم. هغه ما تر یو حد نه دا اوریدلې چې داسې هغې ته ورته پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته سلام په احترام او پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، کانګوسي تاسو تر یو حد معرفي کړله، د هغې ډیری نښې نشانې د زکام یا ریزش په شان وې، نو موږ څنګه پوه شو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو؟ یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب ډیری کسان په کانګو اخته یي، هغوی فکر کوي چې موږ زکام یو، او تاسو وویل دغه کانګو ناروغي تر یو حده ویروسي ناروغي ده او بل کس ته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده تر څو نور کسان په اخته نه کو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بله پوښتنه مې کاري صاحب محترم واخیستله، هغه ته سلام په احترام، مننه.
کور ودان، سلامت اوسې زبلای صاحب، ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زبلی صاحب دغه ډول پوښتنه کړې و چې ډاکټر صاحب ترې وه د جواب کړه، خو وروسته به پیراشو. ډاکټر صاحب راځي چې اول د قاری صاحب پښتون پوښتنه تراشو، وایي که کورنۍ کې یو کس په دې اختوي نور کسان هم زیانمن یا اسې پذیر دي، ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې ساروی مخکې دی چې بازار ته راسي ماینس، البته دومره امکانات به په افغانستان کې طبي پلوه یا له تخنیکي پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رونم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پوښتنه وکړي. اول خو یو ورور پوښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیور لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثره په افریقی ملکو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودې هیوادونو کې او پس پاتې هیوادونو کې کچه لږ څه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کېږي، او په وخت تشخیص او د وقایې تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هیوادونو کې. ولې هلته هم دا ناروغي وجود لري، دا څنګه ده چې هغه د دې نه مبرر دي، خو مخ پر ودی او پس پاتې هیوادونو کې کچه لوړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولی شي، مثال که یو نفر په کانګو تبې باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهمترین تد خبره لکه مونږ چې څنګه معمولی او معقوله ده وقایه بهتره ده تداوی نه، نو ضرور ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو تبې باندې، د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دغه خلک قرنطین شي یا حداقل د نورو خلکو سره تماس کم شي، افرازاتو سره دي، حتی بعضی وخت کې دا دي تنفسي افرازاتو یا قطراتو دلاري هم انتقالیږي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه دي نور خلکو نه فاصله ونیسي او تماس کچه ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې هخته نشي. نو بهترینه لارې وقایه ده که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچه د نورو غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخت پورې قرنطین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب دغه بحث کسه هم نوې دی، اما ډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د دې لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبي آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. خه دا چې دا پوښتنه هم وکړو، ورسره مخکې چې د زابلي سي پوښتنه تراشو، چایا له څارویو نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل څاروي ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه غوم حشره لیک دی ویلې و څاروي نه بل څاروي ته؟
لودین صاحب لکه مطالعات دا ښیي چې اکثرا څاروي د کنو په شکل باندې یا حتی بعضې وخت کې د افرازاتو په شکل یا د مایاتو، د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدای شي انتقال شي، خو زیاتره دغه کنی د یو حیوان نه بل حیوان ته او د اکثره د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب یو اوریدونکي به هڅه کوي منتظر به نه پرېږدي، د دې اړیکه به هم راوخلو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني خبرې.
مننه، خیر اوسئ،
سلام.
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد ام لغمان.
او مهرباني همدرد صاحب.
زه خو دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مرض خو دغه نوم خو داسې ناشنا غوندې نوم دی چا خبره ولاکه خو مونږ که اورېدلی یم خو پېژنو یې نه کنه او نه دلته بل چا ډاکټر متخصص نه مونږ کله دا مرض نه ده اورېدلی دا نوم. زه دغه ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده که په داسې ساده الفاظو کې دې دا نوم هغه کې مونږ ته وښیي چې دا کوم مرض ده نو دا خو مونږ ورسره ناشنا غوندې مونږ ته ښکاري.
سلامت اوسې همدرد صاحب. او کور مو ودان ډېر مننه مخکې ډاکټر صاحب څه هم د خپرونې په سر کې یو څه واضح کړه. نه پوهېږم چې ځینې وختونو کې ډینګای ورته وایو ډاکټر صاحب که به څومره تاسو راسره موافق یې ځکه تاسو له ولس سره سروکار لرئ او کله ناکله په ولس کې یو ښې ساده او روانې پښتو اصطلاحګانې لري دغو ناروغیو لپاره. ډاکټر صاحب د همدرد صاحب پوښتنه ځواب کوي بیا به ورشو د زابلي صاحب پوښتنې ته.
خا لکه څنګه چې موږ په اول کې یو ساده تعریف د دې وکړو که څه هم دغه یو نوی میکروب چې هغې ته موږ ویروس وایو د هغې حیوانات اکثره د حیواناتو په وینه کې موجود یا حیوانات اخته کوي او د حیواناتو د څارویو نه دغه د یو حشرې په واسطه یا د سپږې په واسطه یا په دری کې موږ ورته کنه وایو د هغې په واسطه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغې د وینې نه تغذیه شي دا ویروس د ویروس ته یا میکروب ته انتقالیږي او دا بیا د کله چې انسان وچیچي نو د هغه وینې ته داخلیږي او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د اخته کېدو باعث ګرځي. ډولونه ډېر زیات دي د دې ناروغیو په عمومي شکل موږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي یا وینه خونریزي پیدا کوونکې ناروغۍ چې په دې کې دا کانګو یو ډول دی. لودین صاحب همداسې ډینګي فیور یې بل ناروغي ده یلو فیور موږ ورته وایو چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډېر یا په افریقا کې ډېر زیات دي. همدغه شکل نور ډولونه هم ډېر زیات ډولونه لري نو مختلفې بڼې لري او اکثره دا د حیواناتو نه انسانانو ته دا ناروغي انتقالیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب. زابلي صاحب مخکې پوښتنه وکړه زبور سره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې ځواب کړه پوښتنه په یو ډول چې د زکام او د کانګو د نخونی خانو څنګه توپیر وشي. په دې ورسیو کې د ملاریا پیښې هم په افغانستان کې زیاتې دي. د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نخې نښانې سره لري کانګو ته ورته ده او دغه راز د هوا په تودېدو سره د سیلابونو په راوتو سره د طبیعي پیښو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتېږي په افغانستان کې. پروسه کال هم کله چې په دغو بیلابیلو ولایتونو کې په خوست کې په لوګر کې مثلا په شمالي ولایتونو جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل نو کولرا هم ورسره عام شولا چې مختلفو ولایتونو ته حتی ټیمونه هم لاړل ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر زیان هم واړوو. دغه درې سره ناروغي تبې لري موسمي ناروغي هم تر ډېره تبې لري. څه ډول تشخیصولی سو او توپیر یې په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او که نه داسې شدید نښې نښانې شته چې سړی له ورایه پرې پوهیږي چې ممکن دا کانګو وي یا دا ملاریا وي ورته والی او دغه راز توپیرونه په څه کې دي دغو ناروغیو چې ما یې نمونه واخیستل؟
لودین صاحب واقعا هم دا کوم ناروغي نمونه چې تاسو واخیسته لکه ملاریا شوه یا مثال کولرا شوه یا هم کانګو تبه شوه یا نورې داسې ناروغۍ نو معمولا دا ناروغۍ د اعراض او علایمو یا د نښو نښانو له امله له ډېر زیات ورته والی لري. خو بیا هم بعضې نښې نښانې دي چې هغه موږ کولی شي مثال دې ناروغۍ خاصې ناروغۍ ته موږ مشکوک کړي لکه څنګه چې ما وویل ټول څخه مهمه چې ده هغه یو خاص جغرافي موقعیت دی. بعضې ناروغۍ چې دي لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې بعض خاص ولایتونه دي چې هغې کې د کچه ډېره لوړه ده لکه شرقي ولایتونو کې یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه همدا شکل په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي بل د دې ناروغۍ رامنځته کېدی هغه د تماس د حیواناتو سره دا ډېر مهمه ده چې پوښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا نه لرلو. بل د شدت نظره کانګو تبه ډیره شدیده تبه ورکی ډیر چټکه تبه ورکی همدا شکل چې د ورسره پڅنګ کې چې شدت پرمختګ وکي بعض وخت کې خونلیزی پیدا کیږي ورسره تبه چې دا په طبي معمولا هغه کې لوړه طبي خو وقفي طبي دوه درې ورځې وروسته تبه راځي ورسره لړزه او اساله لړزه او بعض وخت حتی زیړې او د وینې د ګردو د ګردو نه خونلیزي او اسالات او ضربدوالی هغه کې هم پیدا کیږي خو بیا هم بدله هر څه نه کچرته بیا هم پکې مشکلې چې مونږ دا توپیر وکړو نو بیا اساسي لاره د تشخیص چې دغه معاینات دي چې مشخص معاینات د ملاریا او کولرا او د نورو ناروغۍ لپاره مونږ لرو چې څو کول شي توپیر وکړي د ترمنځ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو ښه ده چې کچرته تاسو یا د کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرمه هوا کې شدید تبې لري ښه ده چې یو چکر مغه نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو معاینات وسی او له معایناتو وروسته بیا ښکاره سرک لګېدلی سي چې ستونزه څه ده او بیا د معایناتو پایلې ته په کتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب، له حیواناتو سره یا له څارویو سره سروکار په افغانستان کې ډېر دی، خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غوا لري یا مثلا میږې لري یا وزې لري ساتلې دي، هماغه د ژوندانه د مختلفو وسیلې دي. څوسی چې دغه کورنۍ به خبره پاتې شي، روغتیايي ټیمونه څومره خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او دغه راز د انتقال وسیلې له دغه حیواناتو نه یا څارویو نه انسانانو ته هم دغه خاص کني یا حشری دي او کنه د حیوان لغواخ نه هم کچیرته مثلا دغه غواخ انسانان خوري یا مثلا شدی خوري یا مستی خوري له دغه لار نه هم انتقال دلی سي او کنه یوازې مغه کني دي یا خاص حشری دي چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي.
لودین صاحب، احتیاطي تدابیر ډېر زیات ضرور دي، خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل زمونږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداري پکې ډېر زیات شو لري، هر کور او هر کلی کې هر ارکل او کور چې ده څاروي لري او همدغه دلاري خپل ورځني ضرورت پوره کوي. نو په دې خاطر دا ډېره مهمه ده چې دا حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي. معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالي نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکي باندې داسې کني یا سپګي یا د حشرات ویني نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخل شي او هغه ونه میدان شي، ځکه چې امکان شته چې دا که د پدی ویروس باندې ملوثي د دې د لارې د وجود ته دا میکروبین انتقال شي، کوشش وشي چې دا کني او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لري شي او لاس باندې هغه نشي. معمولا کوشش وشي کچرته د سکش استفاده شي، د حیوانات سره تماس په وخت کې، د شیدو رلوی شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک اومینځل شي، همدغه سلاسونو باندې د سکش واچول شي، یو پیشبند یا دا په واچول شي. همداسې هغه حیوانات چې دوه فکر کې چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکي لاندې یا خونلیزي ورکړي، نو کوشش وشي هغه قرنټین چې تر څو د ناروغۍ مده تیره شي او بعد له هغه نه دوه کولی شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي. همدغه شان غوښي، کله چې د غوښو نه استفاده کېږي باید دستکشي باید مونږ په لاس واچو، غوښي پاکې ومینځل شي او مخکې دینه چې دا غوښي استفاده شي نو حداقل یا په یخچال کې کېښودل شي چې یو نه تر منفي څلور منفیونه تر منفی څلور درجه د سانتیګریډ کې دا میکروب د دې د دې کې د منځ زیاده چې په وخټول شي دا او جوش چې تشپک 50 درجه کې دا میکروب معمولا په دې کې لمنځ ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېر مننه. بس بحث ادامه ورکو تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي راډیو او ری تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ دی. د کانګو د طبي پاړه خبرې کیږي. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. د پروګرام شاوخوا شل دقیقې پاتې دي. کولای سئ که کومه پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ په دې اړه یې را سره شریکولی سئ. په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي. دا به وروسته اوریدونکو ته ووایو. ډاکټر صاحب، په ګرمې هوا کې دغه د کانګو د تبې اندېښنې زیاتېږي. آیا دغه تبې د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د دې لپاره چې په ګرمه هوا کې د خلکو تګ راتګ ډېریږي، یا مثلا افغانستان ته د څارویو انتقالات یا صادرات زیاتېږي، دغه د کانګو ویروس وده په ګرمې هوا کې زیاته وي، یعنی د هوا له ګرمۍ سره هم دغه ویروس څه ډول تړاو لري؟
لودین صاحب، ډېر ښه موضوع تاسو اشاره وکړه. بالکل، دا میکروب یا دا حشری چې دی، دا په ګرم هوا کې په وچ محیط کې ډېر زیات وده کوي. په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل د دې د شیو او د زیاتوالي د اخرې وچکالۍ کېدای شي یو دلیل اوسي، ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغي شیو پخوا کم شوي وه، د وچکالۍ سره، د اقلیم د تغیراتو سره، د ځنګلونو د کمښت سره، او د بوټو د هزاره بوټو د راشنه کېدو سره، د دې میکروب او د حشراتو وده او شیو ډیره زیاته شوې ده. نو څنګه چې موږ تاسو ګورو، په دې اواخرو کې زموږ ستاسو مملکت کې وچکالي ډیره زیاته وه، او کېدای شي دا یو دلیل دي چې د حشرات او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مساعده شوې تر څو دا میکروب ولکې. او بل هر څومره چې ځنګلونه د منځ ځي، خار پراخېږي، خارونه پراخېږي، نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي، هغه نه دي محیطونه انتقال کوي، دي خاروت او کلوته، او بیا شیوې زیاتېږي.
بله، او ډاکټر صاحب، کلک زری اوس په دې اغیز باندې تم شو، سره له دې چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نورو ویروسي ناروغیو ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه، اما په زینو راپورونو کې مول وسل چې دا تبه وجون کې هم د زین کسان د مرګ کومي ترسي تر ډیره څومره وجون کې بللای شو، او د کوم سن کسان ډیر آسی پذیره دي دغه تبه په وړاندې، که دا هم د وجود په مقامات پورې تړلې؟ ډاکټر صاحب،
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل، همداسې په طبي معلوماتو نظر په سلو کې په چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدید شي، حتی ونه تر وویش یا دیرش فیصد، یعنی په سلو کې دیرش ناروغان کېدای شي دا تلف شي. نو یو خطرناک ناروغي ده، وژن کې ده، که چېرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي، نو پرمخ ځي او اکثره د وجود اساسي او ډیر حیاتي غړي اخته کوي، ګردي اخته کوي، کمکار کوي، همداسې سږي اخته کوي، کېدای شي مثال نور د وجود اساسي غړي هغه اخته کوي، او د وجود د تهدید او د وجود د پرزیدو باعث وګرځي.
و ډاکټر صاحب، ما چې دغه مقاله یو څه سره وکتلې او استاذ له بحث نه هم معلومه شوه، خوندریزي هم ورسره تړلې ده د کانګو له تبې سره. فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د ځینو نورو ویروسي ناروغۍ سره فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندریزي وي چې ځینو کسانو ته پیدا کیږي. دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خولي او پازل لارې نه ځي، او کنا د ادرار او غایته مواد لارې نه، دغه د خوندریزي باندې څه ډول وي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي، یعنی خونریزي ورکوونکې تبه، نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات، هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي، د هغې د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرندېږي، نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي. هغه برخې چې مثال هغه ډېر حساس دي، لکه پوزه، لکه وری، همداسې د پوستکي لاندې، د ادرار او د غایته مواد لاري د کلمو د لاري خونديزي پیدا کیږي او دا خونديزي بعضي وخت دومره شدید دی چې د انسان د مرګ باعث ګرځي. همدغه شان د زیګر وظایف زیګر اخته کوي. زیګر وظایف د زیګر د کار غوړي نو په دې شکل هم هغه په خپل زیګر د وینې لخته کېدو فکتورونه جوړي چې هغه د نه تولید له وجې هم وینه نه لخته کیږي او خود به خودي خونديزي پیدا کیږي. لودین صاحب صرف یو شی چې زه اضافه کول غواړم، مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې، زه هم دا اوس یو راپور ما سره دی، دو مړینې د سلو کې 2% نه، یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 30 نفر پورې ښودلې ده، او هغه ساحې چې ډېر زیات هلته شیو ډېر زیات دی، حتی 40% پورې هلته 40% پورې هلته د مړینې کچه ښودل شوې ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامت او سی راځي چې په افغانستان کې اوس لږ زره په دې امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې، خو تر دې مخکې یو اوریدونکو په تمه دی دا بره واخلو چې سوي ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري.
او مننه، خوشاله وسیږي. البته ډاکټر صاحب تم سلامونه وای محترم، خدای دې جوړ وسیږي. نو دې صاحب ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه.
مهرباني
چې موږ وایو تقریبا او بریا د شپ معمولا عام خلک نه پیږي، تقریبا ما دا پښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرض، یعنی تقریبا انسان مرض سره اخلي کده شي خاص بعض موارد لري، یعنی بعض مریضان مان نه تقریبا یا ناروغان تقریبا وګره شي بعض د شپ بعض مان نه واکسین سي نه تقریبا د شپ مرزونه کې. نو په دغه اړه باندې ما پښتنه یعنی نظر یو شي ماته جواب راکړي ودي سم محترم. نو موږ خدای مدام سروي سره سر کار لرو تقریبا موږ خوش مختره کوس بل مرض نه، یعنی خدای پاک ساتي تاسو. بیا هم ډاکټر څنګه غوښه ورو نه مخکمه ویل چې دا څه مشخص کوم مالي تقریبا ناروغي یا د شه عام مانو نه تقریبا سروي نه دا مرض انسان ته ورځي. دا مې پښتنه مخترمه
کور ودان سلامت او سي زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب دا پښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څخه چې بیا هم وایو ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري، کوم ډول سروي ډیر مثلا د دغه ناروغي قرباني کېدلی سي او ډیر خطر پېښولی سي، ځکه غواګانې او میګي او وزې تاسو مخکې یاد کړی خدای چې یو ځل بیا هم دا پښتنه په یو ډول تکرار کو تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پښتنې به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو یادوري وکړه، ټول سروي کې د شي اکثره سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ور سره په تماس کې دي کې دي چې په دې ناروغي باندې اخته شي، واګانی خوسکی پسونه میخي همداشر نه پس اوزی، نو دا ټول کې دي چې اخته شي د پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دي چې د ناروغي انتقال کې، نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثره ور سره په تماس کې دي چې دا اخته شي، او هر هغه سروي چې تاسو پیږي چې هغه مریض دی، هغه وجود زخم پیدا کوي خونديزي ورکوي، نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي تر څو د نور سروي د اخته کېدو څخه مخنیوي وشي. همداسې د نور وګړو د متدي مرض د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی، نو خلاده چې هغه په هغه منطقه کې موجود وي ترنر سره په تماس شي، او هغه سره موجوده کوم نږدې کلینیکونه چې ویترنری هغه سره په تماس شي او هغه وګوري او تشخیص یې کوي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه. د تداوی په امکاناتو، د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلګې زره وروسته تم شو لایو بحث وخت لرو. ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د سرویو ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري، او هر څوک چې سروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیاي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغوړي چې دغه سروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي، او زینه فکر کوم تقویتي واکسینونه هم ورکوي چې دغه سي ناروغي نو ساتل سي. په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزور دی، فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا سروي واکسین شي، یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځله متخصص ډاکټر چې د ویترنری ډاکټر د وګوري. دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب، او څومره دغه ډول ناروغي له مخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسای ولري ویترنر ته، ویترنر را وغواړي خپل سروي په وګوري، حداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځله فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي. دا څومره مرسته کوي له دې سره چې دغه د سروي خوندیتوب تامین سي، او ترڅو دغه ډول پیښې رامنځته نشي.
لودین صاحب مننه ډیر ډیر په تاسو سو فرمایل ډیر په زیو ډیر زیاته مهمه ده. طبعاً په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي. حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري، متخصصین لري، همداسې وګړي همداسې پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وختن یا هغه سروې کوي، هغه ارزیابي کوي، هلته معاینه کوي. نو ډیره زیاته مهمه ده زمونږ مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی دغه یو سیستم ته. امکانات محدود دي، کېدای شي موږ ډیر زیات مسلکي پرسونل ونه لرو، خو بیا هم کم شته امکانات چې دي وزارت زراعت او وزارت صحت امنیت څخه زمونږ د هیله ده چې په دغه بخش کې کافي کلینیکونه زیات کړي او دغه څارویو د معاینې او د تشخیص لپاره کافي امکانات خلکو ته مهیا کړي تر څو په وخت سره دغه ناروغي تشخیص او وقایه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې د واکسین خبره کوو، داسې واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخه ونیسي، یا هم داسې واکسین یا داسې دارو درمل چې څارویو ته ورکړل سي د څارویو مقاومت د وجود دغه ویروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اخته نشي، داسې پرمختګ د طبي پلوه شوی؟
لودین صاحب، ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله، که څه زمونږ مملکت او داسې شاوخوا مملکتونو کې زمونږ همسایګانو کې کېدای شي دا ډېر له داسې امکانات موجود نه وي، خو بلغاریا کې ما داسې مطالعه کړه چې هلته داسې واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د دې میکروب په مقابل کې او همداسې په یو نوي واکسین باندې دو کار کوي چې تر څو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین همداسې هلته په دې باندې کار کېږي، خو لا هم ډېره زیاته ابتدایي مرحله ده، په عام توزیع صورت نه دی نیولې. او طبعا حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه دا وقایه کولای شي، خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپله داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم کېدای شي د زراعت او دغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثال هغو څخه دا معلومات ترلاسه کړو.
یعنی داسې لارې چارو خو شته که چیرته څاروي واکسین کیږي، څاروي د دغو ناروغیو یا د دغه تبې په وړاندې معافیت پیدا کوي، کله چې څاروي معافیت پیدا کوي طبیعي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بیخي له منځه ځي.
طبعا دا خو که چیرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي، نو د انسانان ته به د ناروغیو د انتقال مخه ډیر زیات واخلا مخه نیول شوی او دا ډیر زیات مفید لاره چاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، د کانګو ویروس تشخیص څنګه امکان لري؟ آیا ویلی سو چې د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې کنوي، په هر ولایتي مرکز کې، په ولایتي روغتون کې د کانګو تبا تشخیص شي او کنه تشخیص یو څه ګران دی؟
لودین صاحب، مونږ د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په سطح باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په قندار کې، همدغه سن په کابل کې. په کابل کې مونږ په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو چې هلته دو د تشخیصي هم د وینې معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی. دلته دا معاینه دلته مریضانو ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي او د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو د خوانه او د صحي سازمان بین المللي صحي سازمان له خوانه او بعضې مشخصو موساتو خوانه حمایه کیږي او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي.
او تشخیص هم دا د وینې د معایناتو له لارې نه کیږي او کنه د انسان نه مثلا لستونې نسوا پخلی او یا هم مثلا نورې لارې شارې د تشخیص دي؟
بالکل، هغه معاینات چې ډېر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات دي چې موږ ورته ریپیډ ټیسټ ورته وایو چې هغې کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټیباډي او انټیجن کتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات دي چې پی سی آر موږ ورته وایو چې هغه د پخپله د میکروب ډي ان اې کتل کیږي. نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمینوي معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه منځ معلومات وایي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب درملنه څه ډول ده ک مثلا یو څوک تشخیص سی چې په کانګو ته باندې اخته ده دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیږي درملنه بیا څومره وخت نیسی آیا ویلی سو چې څو ورځې څو اونۍ
لودین صاحب کله چې شخص اخته شي معمولا د میکروب داخله دل وجود ته بیا د اراز را څرګندیدل کچرته دی او کانی په واسه دی اشری په واسه وچ چل شي د حیوان او د شرد انسان ته انتقال شي معمولا درې ورځې وخت نیسي چې تر څو اراز نخې نخانی په دې کې څرګند شي همدا شین کچرته د ملوث انسان یا ملوث مایات او افرازات نه دا غشین او معمولا یو هفته وخت نیسي او بیا کچرته ناروغي شدید سیر اختیار نکي په یو هفته نه تر او ورځو په جریان کې تقریبا ورځې په جریان کې ناروغ خکېږي او کچرته شدید سیر ونیسي نو دا وخت نیسي حتی بعضې وخت تر څلور هفتو پورې هم د دې ناروغۍ هغه سیر او شدت دوام کوي نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوی لري او مشخصا د ویروس تداوی ده چې هغه مخصوص د ویروس ضد دواګانې وجود لري که څه هم قیمت دي په افغانستان کې هم کېدای شي ډېر زیات موجودیت یې په هر ځای کې نوي مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري او نور کومکي تداوی ده چې باید مایعات کافي ورکړل شي تبه کنټرول شي که اسهالات مریض لري اسهالات کنټرول شي زړهبدوالی کنټرول شي که مریض خونډیزي لري یا وینه د وینه ډېر ځای کوي نو وینه باید ورکړل شي او که چېرته هغه فکتورونه چې هغه وینې علاقه وینه علاقه هغه ورکړل شي نو معمولا تداوی چې ده یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده او بله چې ده کومکي تداوی ده چې په همدغه دوه ډوله تداوی موږ لرو د ناروغان لپاره.
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو کس که یو ځل په اخته شي آیا بیا هم د کانګو له خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود معافیت پیدا کوي؟
روزین صاحب ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. که چېرته یو نفر یو ځل پې اخته شي معمولا د دغه ناروغۍ او سایر داسې چې دا اختلاطي نه شي او ډېر شدید په دې مرض اخته نه شي او غنغسه تلف نشي نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوه نه تر درې کالو پر دوام کوي وروسته د هغې نه مقاومت د وجود کمیږي یا که په څنګه دا نورې ناروغۍ ولري چې هغه مقاومت کمی نو بیا د دوه نه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته که چېرته دا میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اخته شي. یعنې مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی او د وخت په دو سره دا مقاومت دی وجود هغه یو څه راښکته کیږي د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شي هغه کېدای شي وخت په دو سره کم شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. ډاکټر صاحب خبرونه وخت پای ته رسیږي. فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنه او ځل بیا هم د ولس لپاره د دې لپاره چې د ډیرو خلکو سروکار له سروي سره دی بحث به په کوم سپارښتنو سره پای ته رسوي؟ مهرباني
لوزین صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه. که څه هم زمونږ وطنداران متدین مسلمانان او عابد ملت دی خو بیا هم ځان ساتنه هم چې ده دا هم په موږ او تاسو باندې فرض ده. کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې یا مثال قرباني کولو په وخت کې چون یو عبادت دی ځان ته هم توجه وکړو ځان وساتو هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو ځان دستکشې واچو وینې افرازاتو د حیواناتو سره که په تماس کېږي غوښې سره په تماس کېږي هغه لاس ومینځو په هغه په یخچال کې وساتو او که چېرته خدای نخواسته داسې څوک مریض کېږي ریزش ورته پیدا کېږي خونریزي ورته پیدا کېږي عاجل باید خپل ځان صحي مرکز ته ورسي تر څو په وخت تداوي او د ناروغۍ د پرمختګ څخه مخنیوی شوي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه. زموږ بحثونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه مهیروي.
समाजान तत्पत्तर चोपुर دی چتا گھر سے لمان ہم بچے کھما سما جانان یہ ریت کھما سما جانان वारे ध्या बदला राश ये वारे ध्या बदला राश पप्पानी प्रनु जीवन बेदल कर दो लंबा जिक्रमा समा जानान पप्पानी प्रनु जीवन बेदल कर दो ना बजे क्रमा समा जाना